アジャベラジオ。
نن جمعه ده دوری یا حمل میاشت شپږمه د مارچ شپږوشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر له ولسمشر کېدو وروسته په خپله لومړۍ خبری غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر وی د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختې. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوز او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو شوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یوه موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیري په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میرویس صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ د ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به دې خوشحاله وو، مګر موږ ورته وخت نه ورکوو. مطمئنه اوسېږه، یو 1190 په ټول خوست لېږم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوند دی لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبرپاڼه کې وویل طالبانو د ځدی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي، خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچوونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 ویکټونه یې اخیستي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یوه ویډیویي مرکه کې وویل
12 ورځې پخوا یو 43 کلن روغ ځوان پوکروف زندان ته لاړه. دا حقیقت مشته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی نوال دی ډیر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نشي. ښکاره ده چې دا یک پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندې دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنیدو وروسته د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه شعارونه یې ورکړل. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیو کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وون در لین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. تر 3 میلیونو او 2 لک ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9.
و بجې و دقیقې سوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله وري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کې دوروسته په خپل لومړی غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مې د لومړی نیټې ضرب الاجل عمل شي.
د امریکا یو جګ پوړی پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځونو ملاتړ ته اړتیا لري. پوځي متخصصان څه وایي؟
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بیلاروس کې د خلکو په مبارزه کې د دغه هیواد د وګړو ملاتړ کوي. د ژوند په رنګونو کې د پورزو له یو دکاندار سره خبرې شوي.
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نه راوړو، له ویش نه راوړو او نوی سامان له قوی مرکز نه راوړو.
د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبری غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټې له افغانستانه ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د 13 میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د 6 کال د میتر لوبري پوري له افغانستانه ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6مه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو خو پښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځایونه چې اوځي د دوی طی مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې اوځي، یو دا دلیل ده. دویم دلیل یې دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی او که اوځي هم یو ځای به اوځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 29 نورو د ناټو غړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه اوځي که نه اوځي او که اوځي څه وخت باید اوځي. دریم دلیل دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول یې وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ په ورځ د بایډن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قمندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سرون او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځانګړو عملیاتو قمندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه په اوس وخت کې ووزي، د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي، د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قمندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وایي افغان امنیتي ځواکونه هم له مالی نظر او هم د هوایي ملاتړ له نظر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوال ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کومندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. موږ توپچی قطع نه لرو که په نشت باندې حساب دی، موږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې موږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور که امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستان ووزی په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو 2 لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایډن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایډن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شبر ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په باب سره غلي.
ډیلی بیس رسپانه لیکي د بایډن د ادارې د ماموریت چې د افغان سولې موافقه د میتر لومړۍ نیټې تر لاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د دوحې د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیلی بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د سازو په وینا څرګندوي چې د ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خبرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د می تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایډن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیلی بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم له اخیستو ډډه کوي لیکي ډېره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیلی بیس ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پرېکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پرېکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتېري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایډن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د می تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایډن نږدې یوه لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتېري بهر کړي. کله چې په 2010 کال کې بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر وو هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2011 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلوو او موږ په ټول سرتېري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تېره بیا چې هلته امریکا ته 3 تریلیونه ډېر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحد ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته یې مخه کړه. تېره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربه نه شي چې شایي یو توافق ته د رسېدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بېلابېلې وي، یوه نه وي.
و بجې او 3 دقیقې دی سهارنۍ خبری مجله اورې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې غلطه تعبیر اخیستل سوی دی. د دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح سوی. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو لنجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشوه او په پایله کې یوازې لس ماده ایزه پرېکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خود او افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس ته ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوې. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړي او د اسلامي نظام جوړې دوله طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی دا دی خپل افغانانو کار دی. په دې کې بل چاته ضرورت نشته چې څوک د بهرنه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري، داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو له غونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لاره. د دې ټولو سره سره یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفي وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټه نه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد اوسو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډېر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه دا ته یو حده روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنونکو له قوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانیستونکې وه او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی و.
د کابل ښاروالي یو بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي چې د فعالیت له پیلېدو سره به یې له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. کابل ښاروال چې پرون یې د 500 بسونو کار په ازمایشتي ډول د کابل په احمدشاه بابا مینه کې پیل کړ، وویل چې د بسونو بیا ځلي فعالیت به وکولی سي د خلکو لپاره زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړي.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې ښاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلي جوړونې سره هڅه کړې چې د کابل ښار دا ستونزه تر یوه حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 500 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي وی ونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلی کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ راتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقه تیر شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلکو سم استفاده وکړي د دې خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمېر یې 200 تر رسیدي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنگ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1400 لوریو کې به تګ راتک کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوتنه کابل خاریان شما او حیات الله:
خاری بسونو ته د خلکو نه لاسرسی کابل خاریانو ته ډیره زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاری بسونه فعال کړې دي. دا یو ښه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام د نیک اقدام د هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي. د سینې چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کارور دینو اخلې بیا ورسته بند شي، بیا ورسته هم داسې پات شي لکه مونږ چې څوخ مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره هم داسې پات شو.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاری فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وی د اگست میاشت په انتخاباتو کې پراخه درغلی شوه ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتون کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکښل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس تر څنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشه سویتلانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې ده وایي د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میرمن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډېر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په 23مه په یوه ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یوه کال پخوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې غږیږئ چې نور داسې ژوند نسي کولی، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولی سي. تاسو لا هم تصور نسي کولی چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 290 ډېر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کالاسینیکووا ملي امنیت د خطر تور پوری شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بې اساسه بولي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسله والو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پرېکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو یغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا د ولسوالۍ او فولی محمود خان کې می دکان ده پرزه پروشي.
څومره وخت چې دا پرزه خرڅوي؟
درې نیم کاله کېږي چې د پرزه پروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه شي پرزه دي؟
پرزه دي مختلفې پرزه دي. د غټو موټرو ورکې شته ده، د وړو موټرو شته ده، موبایلونو شته ده، رقم رقم دي.
لکم زی راوړې ده؟
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، له ویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه دي. ورکې اوس مثال خبره مخکې راتلله 1580 روپۍ، اوس موږ ته تمامي کې 5500 روپۍ درې لیتر موبلین.
او بیا تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه نن سبا یې دوه پوشکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. دا د میز په سر ورته ناست یو چکه لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده. ورکې
دغه کار د چکه پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 1,000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده. بیم تر نه راځیم خپل الله پاک نسی خپل نصیب راته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار وزنه که شروع کی خو نه کیږي، لغی نه دا ورته خاده چې خپل درسو ته ادامه ورکړي درسونه وای
نو ته ولې درس نه وای ته مخ کې ول ته چکا کوي
خو هغه خود چې چل دی چې پښتو کې متل دا ویل وار خو اوس وبې تیری دی
تیری نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزنګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه
علم شکر نه کړی دا دولسه مخلص کړی دا دینی کتابونه مو زیات ویلې دي خو بس د غریبې ژوندونو فانتون کې دومره سنه ور چې مونږه خرچه ور کړې وای ځان ته مخه کړې دا دکان شو شکر د کور په چلیږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخي خوشاله یم